السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې دا نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جنوري 13 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کابل کې په یو ریسټورانت په بمی حمله کې د وژل شو شمیره 21 ته رسیدلې. په کراچۍ کې د یو نیجی ټلویزیون په ګاډي وسوال برید شوې. په خیبر پختونخوا کې خبریالانو د پولیسو په روي نیوکه د شمالي وزیرستان د مشرانو د احتجاجي کیمپ په شمول نور تفصیلي رپورټونه هم لرو. خو اول زموږ د همکار اسرار لمومن د دې کړي تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې د تیر شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق استازي او د ملګرو ملتونو څلور کارکونکو په ګډون 21 کسان وژل شوي. د سیاحت نړیوال ادارې ویل دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. او تمه کېږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. اوس د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د تیر شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق استازي او د ملګرو ملتونو څلور کارکونکو په ګډون 21 کسان وژل شوي. دغه ډله ایز برید د تیر شپه په کابل کې د لبنانیانو پر یو رستورانت وشو. د کابل د امنیه کمانډانۍ وایاند حشمت الله ستانګزی نن سهار مشالې ډوته ویل چې په وژل شو شاوخوا 14 بهرنیانو کې د کنیډا، روس، لبنان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي.
په دغه برید کې په ټولیز ډول 21 تنه وژل شوي چې 14 تنه بهرني اتباد او 8 نور افغانان دي. او همدارنګه په وژل شوي کې 5 ښځې هم شامل دي چې 4 بهرني دي او یو مېرمن افغانۍ ده چې په دغه برید کې وژل شوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کابل کې د یاد برید غندنه کړې او ویل دي په بریدونو کې ولسی وګړي په نخښه کېږي. تر مقام د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې لبنیس په نومو هوټل باندې درې بریدکونکو حمله وکړه چې د چاورکو په خبره یو یې په ځان پورې تړلې چونکې مواد په دروازه کې وچول او دوه نور یې په هوټل کې دننه له پولیسو سره په مقابله کې وژل شول. د چارواکو په خبره د غبرید د 2 ساعته دوام وکړ. د برید پر طالبانو منلې. د سیاحت نړیوالې ادارې ویلې دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. پرون په اسلام آباد کې د سیاحت نړیوالې ادارې لخوا په خبر شوي رپورت کې ویل شوی چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې په کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د پولیو مرض زیات شوی دی. د یادې ادارې د اسلام آباد څنګه یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ډوته ویل چې په خیبر پختونخوا کې په پولیو ضد کارکونکو د بریدونو لواجې په دې صوبه کې د پولیو مرض مخ په زیاتې دوده.
دې هدا پورې چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دی راغلي بلکې هم دغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوې ده او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی. پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی. دغه سه افغانستان دی هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه په خبر نه تللی دی.
بلخ د یو بل خبر لمخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پیښور خار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایند کنیشکا بکتاش تورکستاني مشال دوته ویل د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولې. خدا چې د پولیو وایرس په گاونډي هیواد پاکستان کې را څرګند شوه دا د دې لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي درې کارکونکو وژل شوی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي تیر شپه د پیښې په اړه مشالې ډوته داسې ویل.
دوی د بنارس له لوري په دوه موټرسایکلو ناست څلور وسلوال راغلي او دوی د غلطه ولاړ د ټي وي چینل ایکسپریس نیوز گاډي ته خپل وسلې دننه کړي او په گاډي کې ناستو کسانو باندې یې ډزې کړي.
طالبانو د برید پړه منلې. د طالبان په خوانی بیان سره لا احسان یا ټي وي چینل ته ویل دي چې دوی خبرونه لا تاسو به ډکی غني نو ځکه یو لا په کارکونکو برید کړي دي. د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې بعد د رواني میشتې له 8 منټې څخه په واشنگتن کې شروع کیږي. د پاکستان د بانو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي په دغه مذاکراتو کې بعد د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا لخوا د هیواد د بانو چارو وزیر جان کیری مشري کوي. په دې مذاکراتو کې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د ترګرۍ د مخنیوي، توانایي، دفاع او په نور برخو کې د شو پرمختګونو جاج اخیستل کیږي. د خبر پختونخوا په هنګو کې د دوابی هایر سیکنډري سکول دننه بمی چاودنه شوې چې پکې یوازې ودانۍ ته زیان رسیدلې. د سکول پرنسپل اسرائیل خان مشال ډوته ویل چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې هغه وخت رامخته شوه کله چې ماشومانو په سکول کې سبق وایو. یاد به چې دروانه میشتې په شپږمه نیټه د هنګو په ابراهیم زو هایر سیکنډري سکول د ځنمرګي برید هڅه ناکامولو پر وخت د 9 جمعه زده کوونکي اعتزاز حسن خپل ژوند له لاسه ورکړو. د سکول ماشومان یې بچ کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او ملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل امریکا به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. اوباما ویل امریکا د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی ایډوارد سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې راس په ډاګه کړی وو. تما کېږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. راپورونه وایي د ملي اطلاع په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استنبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دا لا څرګندنه ده چې د شام ملي اطلاع به څنګه او کله پر یوه پرېکړه سلا شي. تما کېږي د شام د یاغیان او بشر الاسد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې بله اونۍ په سویس کې پیل شي. دا به د شام د درې کلنۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړۍ مستقیمي خبرې وي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په کابل کې تیر شپه په یو ریسټورانت په حمله کې د وژل شوو شمیره 22 ته رسیدلې. په پیښور کې خبريالانو د پولیسو او حکومت روي خلاف تیر ورځ د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ اعلان کړ.
او موږ بار بار حکومت ته مطالبه کړې ده چې کوم پولیس رویه کوم د صافیانو سره بالکل ټیک نه دي. په دې لس ورځ کې درې واقعې شوې دي او نن چې کوم واقعې شوې اسمبلی کې دا غو انتهایی اکستریمست ده نه.
بلخوا په کراچۍ کې هم تیر شپه د یو نیجی ټلویزیون په گاڑی په وسوال برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان مشران وایي باید د میرعلي د پیښې پلټنې وشي.
افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې د دې خبرې موږ مطالبه کړې و هغه وخت کې چې بای د دې واقعې د جوډیشري انکوایري وشي، خو تر اوسه پورې په دې باندې داسې خاص غور نه دی شوی.
او 19 پروګرام شال او شمله کې د پښتنو په کلتور خبرې کوو.
تہذیب پیسا پمنگا چانا جان کم نہیں تھا وہ کہنا اور نہ یو کہنا جی آگا سر خدا دنیا اوری جمع خدا دا سے وطن انہوں نے چاہے کہ زمین دخل کو نہ خواب خلق کی خخل کی
دا مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان پولیس وایي 13 شپه د کابل په یو ریسټورانت د حمله لامل 21 کسان وژل شوی. په وژل شو کې د افغانستان لپاره د IMF استازي او د ملګرو ملتونو سلور کارکونکي هم شامل دي. او سوال طالبانو د کابل پر وزیر اکبر خان مینا د دې حمله پړه منلې ده. په دې سیمه کې یو شمیر سفارتونه، ریسټورانتونه او د بهرنیانو ادارې دي. په دې اړه نور معلومات د کابل نه د مشال ریډیو خبريال رحمت الله افغان راکوي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي ازادي رادیو ته وویل چې حمله د دریو انتحار کوونکو لخوا بیګاش په 9:30 بجې د وزیر اکبر خان 14 سړک کې د لبنانیانو په یو رستورانت سره شوې. هغه وویل چې په حمله کې 21 تنه وژل شوی دي چې 14 تنه بهرنیان دي.
په دغه برید کې په ټولیز ډول 21 تنه وژل شوی چې 14 تنه بهرنی اتباد او 8 نور افغانان دي. او همدارنګ په وژل شوی کې 5 خزه هم شامل دي چې څلورې بهرنۍ دي او یو مېرمن افغانۍ ده چې په دغه برید کې وژل شوی. دوه ټپیان لرو چې روغتون ته سوال شوی او د ټپیانو په حالت د اندېښنې وړ نه ده.
هغه زیاته کړه وژل شوی کسانو کې د کاناډا، روسیې، لبنان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع شامل دي. د رویټرز خبری آژانس په حواله ناټو خواوې هم د پیښې سیمې ته چې له چاودنې وروسته د شلو د قوله پر د ډزو غوګونو په کې اوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوقیه IMF تایید کړی چې د برید لکبله په وژل شوی کې د دوی 25 کلن لبنانی کارکونکي وابل عبدالله هم شامل دي. د دې اداري مشر میرمن کریستن لاګار په اعلامیه کې دا یو خواشینونکی خبر او باله او ویل موږ ټول ځانمن شوی یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکوونکي په پیښه کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د غبرې دوه غاند د خغلی مون ویان د دل خوله وویل د ملکانو په وړاندې دغه سغمونکې حمله د منلو وړ نه دي او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کې وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کارکوونکي نه دي شامل.
موږ د تروریزم د وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکوونکي روغ رمټ دي. موږ دا مهال د حملې په اړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی.
په کابل کې د بریتانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سوي کې د دوی کوم اتباع هم شامل دی او که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د برید پر مهال په رستورانت کې بهرنیان هم حاضر وو او لومړني راپورونه وایي چې په وژل سوي کې جرمني اتباع هم شامل دي. په کابل کې د جرمني چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډله ییزې وسلوالې حملې وکړې چې په هغو کې پر ارګ هوایي ډګر سترې محکمې او د ملګرو ملتونو پر اداره بریدونه شامل وو. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې تیر شپه د یو شخصي ټلویزیون چینل ایکسپریس نیوز په ګاډي حمله شوې چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغې حملې پړه منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د تشدد په یوه بله پیښه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د مشر چارواکي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پولیس وای پیښه د جمعې په ماښام د کراچۍ ښار میټرک بورډ آپس په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په سیمه کې ولاړ د شخصي ټي وي ایکسپریس نیوز په ګاډي ډزې وکړې. د ډزو له امله د ګاډي ساتونکي یو تخنیکي همکار او ډرایور وژل شوي دي. د پیښې په اړه د منځنۍ کراچۍ پولیس مشر امیر فاروقي تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل
بنارس
لوري په دو موټر سایکلو ناست څلور وسلوال راغلي او دوی د غلطه ولاړ د ټي وي چینل ایکسپریس نیوز ګاډي ته خپلې وسلې دننه کړې او په ګاډي کې ناستو کسانو باندې یې ډزې کړې. د دې له امله په ګاډي کې ناست درې واړه کسان وژل شوي دي. دوی په وژل شوو کسانو د تمانچې اوولس ډزې کړې او د دې وروستو واپس تښتېدلې دي. د امیر فاروقي په خبره د حملې ښکار شوی ګاډی د تیرو څو ورځو راهسې په همدې ځای ودرېدو او د پیښې په مهال هم دا نږدې له یوې نیمې ګنټې څخه د میټریک بورډ آپس سره نږدې ولاړ وو. داسې ښکاري چې حمله د باقاعده منصوبې د لاندې شوې وي. د ایکسپریس نیوز د کراچۍ مشر اسلم خان مشال رډیو ته ویلي د حملې ښکار شوي ګاډی په سیمه کې عادي ډیوټي ترسره کوله. د خبریالانو اتحادیو په ایکسپریس نیوز ترسره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د کراچۍ د خبریالانو تنظیم کراچۍ یونین اف جرنالیست د دې پیښې په ضد نن مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه په ایکسپریس نیوز د شوی حملې پړه د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ څنګې په خپله غاړه اخیستې ده. یاد دی وی په تیرو شپږو میاشتو کې دا دریم وار دی چې په کراچۍ کې د رسنیو ګروپ ایکسپریس په نخه کیږي. د دې نه مخکې په کراچۍ کې د یاد ګروپ مرکزی دفتر دوه ځل د وسلوالو د حملو ښکار شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. په ایکسپریس ګروپ د دې نه مخکې د ترسره شوو حملو پړې هم وسلوالو طالبانو منلې وې. سند حکومت په شخصي ټي وي چینل ایکسپریس نیوز ترسره شوی حمله په آزاد صحافت گزار بللې ده او په پیښه کې د ککړو عناصرو په ضد دی د سخت کاروایی کولو ویلې دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس نیوز په ګاډي د حملې نه لږ مخکې د دغه ښار په فیصل سړک د ډزو یوه بله پیښه مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وای وژل شوو کسانو کې د جماعت علما اسلام سمیع الحق څنګې د کراچۍ یو مشر چارواکی مفتی عثمان یارخان او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی، او د لړکې تېره ورځ د پښتونخوا په اسمبلۍ کې دننه پولیسو د یو خبریال سره د وهلو ټکولو وروستو دغلته خبریالانو د دې پیښې په غبرګون کې د تېرې ورځې د اسمبلۍ د غونډې نه هم بایکاټ اعلان کړی او د پولیسو پر رویه سختې نیوکې کړې دي. د پښتونخوا د حکومت هغه دعوې هم رد کړې دي چې وایي دوی به د پولیسو رویه او د تاڼې کلتور بدلوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په احاطه کې دننه د یو خبریال او یو پولیس ترمنځ د موټر د ودرولو په معامله د تکرار وروسته یو پولیس سپایي د پېښور د خبریالانو د ټولنې خیبر یونین اپ جرنالیست سینیئر نائب صدر محمد نعیم د ټوپک په کونده ووهلو او د بیوشۍ په حالت کې هغه هسپتال ته ورسولی شو چې دا مهال د پېښور په لیریډینګ هسپتال کې علاج روان دی. او د دې پیښې وروستو خبریالانو د احتجاج په توګه د پښتونخوا د اسمبلۍ د کاروایۍ نه بایکاټ وکړو. د دې پیښې وروستو په پېښور کې خبریالانو د موجوده صوبایي حکومت په دور کې د پولیس په رویه ډېری سختي نیوکې وکړې. په دغه مهال د پېښور پریس کلب صدر ناصر حسین مشاد ریډیو ته وویل
دا تقریبا چې کله د طریقې صاحب حکومت راغلی کنه تقریبا اته میاشتې کېږي، اته میاشت کې تقریبا شل واقعات داسې شوي دي، صافیانو سره وال ټکول شوي دي، بدتمیزي شوي ده. او موږ بار بار حکومت ته مطالبه کړې ده چې کوم پولیس رویه چې کوم دی صافیانو سره بالکل ټیک نه دی. په دې لس ورځ کې درې واقعات شوي دي او نن چې کوم واقع شوی اسمبلۍ کې دا خو انتہائی ایکسٹریم اسٹیپ ده کنه کې چې خبر جرنلسٹ سینئر نائب صدر محمد نعیم نوم ده ارالو طریقہ سره چې کوم اسمبلۍ ته کار ده کنه ارالو خپل گاڑی درول لپاره نو حالت چې کوم سپایي ولاړو ارالو وایي چې دا گاڑی نه ودرېږي وال ټکول شروع کو.
موجوده صوبایي حکومت په بیا بیا دا دعوی کړی دی چې دوی به په پولیسو کې اصلاحات راولي او د ولسی وګړو سره به د پولیسو رویه سموي، خو خبریال کاشف وایي چې په موجوده حکومت کې د پولیسو رویه نور هم ورانه شوې ده.
د اسمبلۍ په احاطه کې دننه یو پولیس اهلکار هغه وه هغه باندې ټوپک ونیس، دا هغه سر مات شو، دا هغه لاس مات شو. د حکومت د اعلاناتو باوجود د پولیس په رویه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، بلکې موږ ګورو چې د پولیس رویه زیاته خرابه شوې ده.
خو خبریال شهابالدین وایي چې موجوده صوبایي حکومت د ترګرۍ په پیښو کې د پولیسو د قربانو سم ملاتړ نه کوي، نو ځکه د پولیسو رویه په ورانېدو ده.
په تیر حکومت کې چې کله به د پولیس سره سواقیه راله نو وزیر اعلی دغه وزیران هغه ټول به هغې جنازې ته وګور کوله. وزیر اعلی په خپله دغه جنازې ته وګور کړې ده. دا هغې ټیک ده چې په هغه حکومت کې مړه کېده او په دې حکومت کې مړه کېده، خو په هغه حکومت کې د پولیس سره حکومت څنګ په څنګ ولاړو، د هغې چې کم جذباتو احساساتو داغی قدر کاو. اوس په دی حکومت کې پولیس الټه بزده کیږي او سمره چې دا پولیس چې کم دی نو هغه دغه خبره داده چې یو سړی تنگ شي نو هغه په جنگ راشي. پولیس چې کم دی نو هغه داسې حد ته رسولی دی چې نن سبا چې څنګه تاسو د معاشره کې نور دغه ته ګوري د هیڅ قسمه د چا تپوس نشته. داسې د پولیس مړه کیږي، حکومت یې تپوس نه کوي. هغې چې کم دی نو د هغې دغه داسې حد ته رسېدلی چې هغه دغه واقعاتو ته راده چې هغه که د صحافي سنخلي نو صحافي وهي، که عام ولس ورته مخې ته راځي هغه وهي د هغې سره دی کېږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د دې پیښې سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه کړی شوی دی او د دې لپاره د اسمبلۍ په ممبرانو او وزیرانو مشتمله یوه کمیټي هم جوړه کړې شوې ده. او صوبایي وزیر اطلاعات شاپرمان او د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په دې پیښه کې د ککړ پولیس پای په ضد د کاروایي حکم هم ورکړی دی. بلې خواته نن په پاکستان کې د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو په کراچۍ کې د پاکستان د یو شخصي ټي وي په غاړي د تیرې ورځې د وسلوالو طالبانو د برید په غبرګون کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی، کوم کې چې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره کارکونکي یو ډرایور او یو بل تکنیکی همکار وژل شوی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د اوږدې مودې راهیسې د ترګرۍ پېښې رامنځته کېږي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو په دې تېر انیزدو کې د صوبې پر مذهبي عبادت ځایونو هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې د دې بریدونو وجوهات څه دي او صوبایي حکومت یې په اړه څه ستراتیژي لري، تفصیل د احمد شاه اعظمي اورو.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د زیارت په ورځ په بمی چاودنې کې لس کسان ووژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول. خو دا د خپل ډول لومړی چاودنه نه ده چې په یو مذهبي عبادت ځای ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې پر عبادت ځایونو بریدونه سوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل سوي دي. د تیر کال د سپتمبر پر 28مه نیټه د پېښور پر کوهټي چرچ په دوو ځانمرګو بریدونو کې دو اتیا عیسائی عبادت کوونکي وژل شول او تر سل زیات ژوبل شول. دا چې په خیبر پښتونخوا کې پر مذهبي عبادت ځایونو د بریدونو زیاتېدو لامل څه دی؟ په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې مذهبي تنګ نظری او روانه بدامني د دې لامل شوي چې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه زیات شوي دي.
یو وجه خدا ده چې ځینې مسلکي اختلافونه دي. زما خبره دا ده چې مذهبي تنګ نظری زیاته شوې ده چې په نتیجه کې خلک چې نو د بل مذهب کې دي نو خلک نشي برداشت کولی یا هغه عبادت خانه نشي برداشت کولی. او درېما خبره دا ده چې چونکې بدامني ده چونکې اړه ګړې ده نو دي کې بیا ځینې خلک چې نو هغه ته نه فائدہ مو چې ټول غواړي نو وجوهات ډېر زیات دي. خو دا ده چې متاسفانه دا څومره قانون کې کېږي نو دي کې پاکستانیان دي مسلمانان دي او پښتانه دي. دا خبره کېږي په حکومتي سطح باندې یا په سیاسي سطح باندې څوک پی چلا دا مسلمان نشي کېدی څوک دا پاکستانی نشي کېدی څوک دا پښتون نشي کېدی. او متاسفانه دا درې ور
په خبر پښتونخوا کې مو د نامنې د زیاتېدونکو پیښو او د حکومت د پالیسۍ په اړه له یو شمېر صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسو. خو دا ډول پیښ درامنځته کېدو پر مهال صوبایي حکومت په وار وار دا د ریس خپل کړی چې بدامني دوی ته له تیر حکومت نور پاتې ده او دوی له وسوالو سره د سولې خبرې اترې کول غواړي. په همدې اړه چې مې کله په پېښور کې د پښتونخوا د پخواني صوبایي حکومت له ویاند میا افتخار حسین څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې ولس موجوده حکومت د بدلون راوستلو لپاره رای ورکړه خو دوی هیڅ ونه کړل.
دا جواز ډیر چې کوم دی به ټوک دی چې دی وی تیر حکومت شکرې نه کوم تیر حکومت او نه کنه ځکه خلکو ورګر کو کته دی چې نه غي ناکام او زم ناکام نه نو بس یو ډیر ښه خبره ده. مطلب چې مونږ او د تیر حکومت او د اوسنی حکومت کې زما کې اسمان فرق دی. تیر حکومت چې کوم دی نو د دهشتګرد خلاف پالیسی واځي هوا مونږ چې دهشتګردي به کېده مونږه مزمت کو چې د مذاکرات ضرورت مو مذاکرات کړي چې کاروي ضرورت مو مونږ کارو. تیر حکومت په میدان کې ولاړ د خلکو حفاظت لپاره دوی چې کوم دی چې واڅو شي نو دوی داسې خبرې کوي چې د شګردې ته نور هم تکلیف ملاويږي. زماده موجوده حکومت چې کوم دی د ناکامه پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد د شګردې ته تکلیف ملاويږي نو دوی کې شک نشته چې هغه وخت هم بدامني او سم ده. خو هغه وخت حکومت فیسکوله دی وخت حکومت فیسکوله نشي.
د تاریخ انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د انتخابات پر مهال له ولس سره ژمنه کړې و چې د دوی په سیمو کې به امن او سوله راولي خو نه یوازې دا چې د بدامني پیښو دوام موندلې بلکې پر مذهبي مرکزونو هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې د پښتونخوا صوبایي حکومت ته د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي ایمل خټک په ځواب کې وایي
حکومت هغه چې را سکادار چې موږ وسلال د سره خبره ترې کو هغه خبره ترې به څوک حکومت شرایط باندې وکړي او کله به کوي دا ته پورې واځي نه ده. نو زما په خیال باندې دا چې فلال خو کڅه پالیسیانی وین یا کوم استراتیجی وین نو هغه په عمل کې سدشتا نو خبرې خو مونږ ډېرې ورود مګر صوبایي حکومت ته ورود مګر مرکزی حکومت ته ورود چې هغه چې دا داسې پالیسی جوړه یا څه پالیسی لري د دې مخنیوي لپاره خو عملا مونږ ته داسې نخ کاری چې ګنې مونږ وایو چې دا د پالیسی رالو دا یې پرانا کې چې نه د دې چې نه اقدامات پورته شول.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې ترڅو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت له ترهګری سره د مبارزې څرګند او کوټلې تګلارې نوي عملي کړي تر هغه به واستوال خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سربېره پر دې چې په قبایلی سیمه موند ایجنسی کې وسوالو طالبانو تر سلو زیات سکولونه اړنګ کړي دي. د تعلیم چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم شرایط د تیرو کلونو په پرتلا زیاته شوې ده. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د کال 2008 نه تر د کال 2011 پورې په محمود جنسي کې د خراب حالات وروجي په اسکولونو کې د زده کوونکو شمیر سلويغ زرو ولې په تیرو دوه کلونو کې دا شمیر 2000 نه زیات شوه. کوم محل چې په محمود جنسي کې اسکولونه ودان وو نو شمیر په کمیدو ولې دا سات یو سل او یو وش تعلیمي ادارې رنګولې شوی هم دي او د زده کوونکو تعلیمي شرح په زیاتېدو روانه ده. دا معلومات د محمود جنسي د تعلیمي محکمې مشر ایجنسي ایجوکیشن افیسر سید محمد مشال ریډیو ته ورکړل.
د سابو تحصیل نه لوي چې کوم دا تقریبا لگ بھگ یعنی 72000 اسٹوڈنٹ تھی. میں نے پڑوس کا لسنس مطابق وہ سرکار منگا سینس شروع دی دا ان شاء اللہ 31 جنوری پورے بدا سینس مکمل شی.
نبی تعلیمی محکمے تا سم مشکلات چې ګنې تعلیمی سلسله هم جاری وساتي او د اوران شو سکولونو ماشومان هم اسکول ته راوغوړي. سید محمد
وای
هغه نه روا ټیچران داتل بیا سپونتان نه راتل چاته یو طریقه سره وزرو چا بل طریقه سره وزرو هغه سپونتانو پسې ځای په ځای ګرځېدل او خلک خبرولو بیا عوام دې ته جوړول چې بھائی دا تعلیم چې کوم دی نو دا یو بنیادی شی دی چې دا تحصیل کوي نو تحصیل کې خو بس ښه نارمل طریقه سره روان نو تحصیل کې سر به صافو تحصیل کې سکولونه ډسټرای دي دغه وجه باندې دغې مسلې
او د محمود ایجنسۍ هغه سیمه چې د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې دي پکې کمیونټي سکولونه جوړ وو ولې دا زیاتره دغه سکولونه بند کړی شوی نو هغه ماشومان څنګه سبقونه وای
داغه دا وای یو غټ چیلنج بل دی موږ په جنسي کې کمیونټي سکولونه نو هغه کمیونټي سکولونه ختم شو هغه او دغه ټیچر ریګولر شو نو زیاتره کمیونټي سکولونه داسې ایریا کې چې هلته بل ریګولر سکول نو نو اوس هغه ماشومان ته نن سبا تکلیف دی ځکه چې په چار پانچ کیلومیټر کې ورته نږدې سکول نشته نو دغه یو چیلنج لا په حل برقرار دی
نو د تعلیم د شر د زیاتېدو سبب وجوهات دي دا پختر مو د محمود ایجنسی اوسیدونکي پروفیسور ډاکټر سید شیرنه وکړه
نو طالبانایزیشن په دور په وجه باندې زموږ ډیرو پلارانو امید چې کومو د تعلیم طرف ته دومره توجه نه او دومره اهمیت به نه ورکاو اوس وایي چې موږ د روزګار هم نه راوړي خو یو خو انسانان دي روشي چې خلکو چې څو پورې به موږ دغه رنګ په جهالت کې پاتې کیږو زموږ د جهالت نه خلک فائدې لري ما ماشوم جاهل دی هغه بیروزګار ګرځي په هر قوتونه راځي او هغه په اسانه مني کمیسکي ځان طرف ته راوستی شي په پلارانو باندې دا سوچ وکړو چې کدا زموږ ماشوم تعلیم یافته شي او خپل سوس لري خو خل به ډېر په اسانه نشي دوی کولی
او سید محمد د مشال رډیو د لارې د محمود جنسی په اولس غږ وکړه
والدینو ته ما مسیج دی چې پرس کې تاسو د خپل د بچو او د حیواناتو فرق ورغول غواړي نو تعلیم تر خپل ماشومان راولېږي چې په دې کې تاسو د دین او د دنیا د دواړو ګټه ده
او سید محمد د تعلیم په جاري ساتلو د تعلیم د شریف زیاتېدو او د تعلیمي ادارو د بیا ودانۍ په لړ کې د نړیوال تنظیمونو کردار هم د ستاینې وړ ګڼي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
مشال ریډیو تغوغي د شمالي وزیرستان ولست په خبر پرس کلب مخته د میرلی اپریشن خلاف احتجاجي کیمپ لګولې دي احتجاجي کیمپ کې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ناشتي دوی مطالبه کوي چې دغه اپریشن د عدالتي پلټنې وشي او متاثرونو ته د معاوضه رقم ورکړي شي تفصيل په دې رپورت کې اورو
احتجاجی کیمپ کې ناش د شمالي وزیرستان سیاسي او قبایلی مشرانو او عام وګړو غوښتنه ده چې د تیرې میاشتې په 19 نیټه میرلی کې شوی د فوجي اپریشن دی عدالتي پلټنې وشي او متاثر کسان ته د معاوضه ورکړي شي احتجاجی کیمپ کې ناش کسان وایي چې د هغوی مطالبه پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناشته کوي احتجاجی کیمپ کې ګډون لرونکو د میرلی سیاسي او قبایلی مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې تیرې میاشتې میرلی اپریشن کې داویا او سخزيات عام وګړي وجلی شوی دي او د میرلی د اولس ټول کاروبار تباه شوی دی خطر وسه پوری د حکومت لخوا هیڅ قسم پختنه نه شوی
مونږ صدر صاحب تا وزیر اعظم تا گورنر تا او خاص کر زمونږ د علاقې چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته مونږ د خاص کو چې انده د پر خو داسې په وزیرستان باندې غونې شي دا چا مرګ وشو دا چا د مالی نقصان وشو دا غا چې پورا پورا توګه باندې دیتا ایسا ملاو شي دلته گورنر هاوس تا صدر صاحب راغله او هغه د 10 کروڑ روپے د ټول کمایلو لپاره د اعلان وکړ هغه 10 کروڑ ز تا یو پمپ سوې دې پغه کې لاره یو 150 لاړوي هغه 10 کروڑ خو صرف زمونږ دا یو پمپ پورا کوي
د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي مشر احمد سعید وینا دا کچره د هغوی د احتجاجي کیمپ ته حکومت پاملرنه و نکړه نو هغوی به احتجاجي کیمپ اسلام آباد ته منتقل کړي
افسوس خبره ادا ده چې تر اوسه پورې د دې خبرې منګ مطالبه کړي واغه وخت کې چې به د دې واقعې د جوډیشری انکوایري وشي په تر اوسه پورې په دې باندې صدا سه خاص غور نه شوی نن دا کیمپ منګ شمالي وزیرستان ټول خلکو په دې بنیاد لګولې ده چې به د شمالي وزیرستان کې چې د مخکې ورځې په میرلی کې کومه واقع وشوه د دې خو غیر جنبدارانه طریقې سره انکوایری وشي او بل چې د شهیدانو د زخمیانو په حواله سره حکومت دې غې پسمندګانو نه معافی مو غواړي او سره ور سره د غې موعظام
په دې بابل د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 هفته د صدر ممنون حسین په خبر دورې په محل یې د هغه نه د میرلی اپریشن متاثرینو لپاره د معاوضه د رقم مطالبه کړې ده نو موړي دا هم وویل چې قبایلی سیمو کې ستونزې د اپریشن نه بلکې د جرګې لاره هواری دیشی
چه څومره مظلومین دی څومره د خلک نقصان شوی دی څومره مری شوی دی هغه مو هغه خبره کړی دو چې توس هغه تصدیق سره ریکارډ متپیش کیږي چې هغه ریکارډ ز متقرن الحسن به ویلی وی چې هغه ریکارډ ز د دې سره شور کا چې دا غو نقصان شوی دی هغه نقصان په برا کې د صدر سره ملاقات کا بیا د صدر نو اسه مطالبه کړی دو بیا ز مطالبه او چې دا دې نقصان دی دغه نقصان دی پر خصوصا د نارت وزیرستان پر تا د پک جلان وکا
یاد دی وی چې تیرې میاشتې په نلسم نیټه میرلی کې د پاکستان فوج اپریشن کړی وو د زیو لس په وینا دغه اپریشن کې دا یو څخه زیات کسان وجل شي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم وي او د میرلی بازار د بمبارې له وجې په مکمله توګه تباه شوی وو خو د پاک فوج د اماړي کو د سانګي یا اس پی آر وینا وا چې دغه اپریشن کې وجل شوی کسان ترهګر دي
د ماسپخین یو نیمه بجې شوی لړ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
افغان امنیتی چارواکی وای په کابل کې د تیر شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق د استازي او د ملګرو ملتونو څلور کارکونکو په ګډون 21 کسان وژل شو دي دغه ډلې د تیر شپه په کابل کې د لبنانیانو پر یو رستورانت وشو د کابل د امنیه کمانډانې ویاند حشمت الله ستنګزین سهار مشال لوتی ویل چې په وژل شو شاوخوا دیالس بهرنیانو کې د کینیډا روس لبنان او ځنو نور هیوادونو وګړي شامل دي د سیاحت نړیوالې ادارې ویلې دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خبر پختونخوا سرخار پیښور دی پرون په اسلام آباد کې د سیاحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې پکې د 2012 کال په پرتله په 2013 کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وی درې کارکونکو وژل شوی د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقی تیر شپه مشالې ډوته ویل چې دغه پیښه پرون مخې ته راغلې ده طالبانو د برید پړه منلې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې به د روانې میاشتې له 28 منټې څخه په واشنگټن کې شروع کیږي د پاکستان د بونو چارو وزارت لخوا پرون په خور شوی خبر پاڼه کې راغلي په دغه مذاکراتو کې بعد پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشري کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگټن باید د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په یو ټلویزیون وینا کې ویل امریکا باید د نږدې ملګرو متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي
لند خبرونه مو د اصرار عالم مومن ناوري د اوسم رازو 219 پروګرامونو د نړۍ رنگونو او شال او شملې ته په شال او شملا 19 پروګرام کې به د پښتنو په کلتور او په میډیا کې د پښتنو د تصویر په اړه خبرې کوو د دې پروګرام جوړونکو د مشال همکارا انیس اجمل د خل دغه وړاندې د نړۍ رنگونو پروګرام تر ازو چې تاسو پکې انټرنیټي معلومات او د فلمي نړۍ خبرې اوري کوربا زموږ همکار ګل ایاز دی
دا مشال رادیو 19 پروگرام دا رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي په نړۍ پروگرام کې مو درلا د نړۍ لره بره فندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی زو قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته چرته چې یو وا پښتنه جنۍ نازیا پروین د غر خاتون کې نړیوالو سیالو لپاره سنگاپور تزي نازیا پروین د پاکستان په اقامي کچه مقابله ګټلی هغه په 2013 کال کې غر خاتون کې مقابلو کې برخه اخیستل شروع کړې وي په خبر کې د مشال رادیو خبريال نازیا پروین سره مرکه کړي او ترې پوښتنه چې په څومره مقابلو کې برخه اخیسته او څومره کامیابی ترلاسه کړې دي د دې په جواب کې نازیا پروین وایي
مصبر الله شکر دی چې ما 28 کنسیکټیو کمپټیشن وین کړی دي چې هغه کې دوه نېشنل چمپینشپس انکلودډ دي او فور داسې دي چې کوم مالکانو نه ګټلې دي او هغه نه علاوه ما سره الیمنټری پایلټ لایسنس هم دی پیراګلایډینګ کې یو ویډیو دی هغه 10 انسپیریشنل پیپل اف پاکستان باندې جوړ شوی دی چې هغه کې عبد الستاره دی او داسې ګټ ګټ نمونه دي هغه کې هغه ماتم اونر کړه نو مې دې مې هو پاکستان بای بلیک باکس ساوندز هغه نه علاوه اوس یو یورپین چینل ویډیو دی بای پولینڈ چینل دی پولیش ٹی وی دی اگا وومن ان دی اینڈ اف دی ورلڈ یو ڈاکومنٹری دی اگے پر او زمانم پاکستان نے سلیکٹ کرے دے بیسیکلی اگا چتا اگا سٹرونگ فیمیلز اف پاکستان بندے دے وس زما انٹرنیشنل کمپٹیشن دے پر او انشاءاللہ زوارم چ سنگ ما دل تک پر بیسٹ ان پٹ ورک کرے او پرفارم کرے اکا شانتی ز انٹرنیشنلی ملار شما اللہ دی کی چس بہترین ریوارڈ پاکستان دے پر
نظر انا عام طور
خلق دا یو پرسپشن دی چې کور کې دن نه چار دیواله دن نه تاسو بار لړای نېشنل لیول باندې د کمپټیشن تاسو کړو وس انټرنیشنل تاسو څه فیلینګ دی پرې
اوبویسلی فیلینګز کو ان ایکسپلینبل دی آی فرست ټایم د انټرنیشنل د پر روان یم لګ ډیر پریشر هم دی چې پته نشته تل تب کمپټیشن سره یو هغه نه زیات ما ته خوشی هم دا چې ز فرست ټایم روانه یم پاکستان کې فرست ټایم سه فیمیل بهر روانه ده د پاکستان نمائندگی به کوي فیمیل سے کم خبر ده صرف د پښتنو نه اوور آل پاکستان کې مونږ میل ڈومیننٹ سوسائٹی دا اگوی دا کنسیڈر کئی چی کم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز دیا چی کم سخت گیمز دی اگا الکانو نا ایسوسیئیٹڈ دیو فیمیلز نشی کولے نو ما فرسٹ ٹائم دا ٹرائی کو اور زو ایم ویل گوڑم چی زو کولے شب نو پاکستان ہر فیمیل کے پوٹینشل دے
آیا دی مقام تو پڑھ دو کی صرف ستاسو خپل کوشن لی یا ستاسو فیملی
نا ڈیفینیٹلی وداؤٹ فیملی ہو حصو کم سروائیو نشی کولے زما پلار دے کی دیر غٹ رول دے تاسو چی باہر زے فیمیلز دور آسان ہے سرا موو کولے نشی زما رول پدے کی دیر غٹ رول دے پیرنٹس خوائندے زما مور آگا ہر وقت ما تا دوا گانے را کئی او ما انکریج کئی او فادر میں ہمیشہ ویلی دی چی تاسو کمزی کے زی نو خپل بیسٹ انپوٹ ورکے نو بس ریزلٹ اللہ تعالیٰ تا پرے دے یو زل چی تاسو یوشی کے لاس سوا چلو ناگے کی یا خو بیسٹ ورکے یا آگا شای پرے دے
تاسو دا پاکستان زنانو دا او بیا خصوصا دا فاتھا زنانو تا سکتوشی میسیج ورکول وار
زب بس دکا میسیج با ورکو ما چی تاسو کے دیر پوٹینشل دے تاسو مخ کے راشے او پلیز زان ویک ما کنسیڈر کوئے چی تاسو بس سنگا زان توے اکا شانتے با دنیا ہم تاسو توے تاسو وای چې مونږ کې هر څه شته مونږ کې ټیلنټ شته مونږ کې طاقت شته تاسو خپل خپل ځان ریکګنایز کړئ چې خپل به ځان نه ریکګنایز کړئ هیڅ وخت بم نه ریکګنایز کړئ نو تاسو مخکې راشه چې یو ځل تاسو خپل ځان ریکګنایز کړئ او مهنت وکړئ نو د دنیا هر طاقت چې دی هغه به تاسو ریکګنایز کړئ او سپورټ کړئ به
دا به د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي نازیه پروین چې غر خاتون کې ده او د مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله په عمومي توګه روبوټ نه یوازې په قلار مزل کوي بلکې د مشني خپو کې هم ستونزې لري د امریکای کارپوهانو دغه ستونزې په پام کې نیولې دي او داسې روبوټ یې جوړ کړی دی چې د انسانانو په شان په توندۍ سره مزل کولی شي او داسې نه ښکاري چې یو مشین مزل کوي دغه روبوټ د نورو خصوصیاتو ماهر هم دی خو د تیارې په آخري پړاو کې دی د فلکیاتو کارپوهان وایي چې په کهکشان په مرکز کې موجود پوراسرار بلیک هول خواته د ګیس اوریزی روان دي او دا به ټکر خوري کچره بلیک هول دغه اوریزی ځان ته راکش کوي نو په دې موقع باندې آتشبازي په شان نظاره وي د امریکای د فلکیاتو کارپوهان وایي دغه نظاره به د روان کال د سپرلی په موسم کې قتل ممکن وي د دغه منظرې ننداره به په یو ویب سایت ممکن وي د امریکای خلائی ادارې ناسا د نړیوال خلائی مرکز کې پاتې کېدو موده غزولې ده د دې منځوري سپینې ماڼۍ ورکړې ده د نړیوال خلائی مرکز استعمال موده تر 2000 کال پورې و خو اوس به دغه موده 2040 کال پورې غزول کیږي د نړیوال خلائی مرکز د جوړولو کار په 1998 کال کې شروع شوی وو او دا د امریکا روس چین جاپان او د یورپی خلائی ایجنسی هیوادونو ګډه پروژه وه د 2000 کال وروسته د نړیوال خلائی مرکز استعمال په اړه د نورو هیوادونو منظوري هم ضروری ده د بی بی سی رپورټ تر مخه د هند بنگلور خار یو وسیدونکو سافټ ویئر انجینیر په خپل موبایل ټلیفون مکمل ناول لیکلی دی اته دیش کلن ویډیا شانکر هر ورځ په بس کې خپل دفتر ته تلو نو په یو غنټه کې به رسیدو په دې پوره یو غنټه کې شانکر ناول لیکل شروع کړی وو ادب سره شوق لرونکو شانکر خپل ملګرو هم د خبرې ته وهڅاو چې خپل خیالات ولیکي شانکر وای چې په دری اونو کې په خپل موبایل مکمل ناول ولیکلو د دې ناول 12 برخې دي او 2 صفحې دي په موبایل د ناول لیکلو لومړی کار په 2003 کال کې په جاپان کې شوی وو چرته چې یوشی نومیکاس د ډیپ لوف نومي ناول په موبایل لیکلی وو دغه ناول په جاپان کې دومره مشهور شو چې پر یو فلم او ټلویزیون سیریل هم جوړ شوی وو د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې په نړۍ کې د سیګریټ سکلو کسانو شمیره یو ارب ته نږدې شوې ده د امریکن میډیکل ژورنال کې خپور شوی یو رپورټ تر مخه د سیګریټ سکلو کسانو شمیره کې د اضافي لوی وجه د آبادی زیاتوالی دی په 1500 کلونو کې د نړۍ آبادی 2 چنده زیاته شوې ده روس او انډونیشیا په شمول ځینې هیوادونو کې شاوخوا 50% نه زیات نارینه هر ورځ سیګریټ څکي په رپورټ کې ویل شوی چې سیګریټ سکلو سره خطرناکې ناروغۍ خوریږي اوس د فلمی نړۍ خبرې د امریکا په باکس افیس کې د ډیزنی کمپنی فلم فروزن په لومړی نمبر دی فلم فروزن په وو اونیو کې د 325 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی په دویم نمبر فلم پیرا نارمل ایکټیویټی دی
چې په لومړۍ اونۍ کې د 13 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دی هوبارټ دی چې په څلورو اونو کې د 213 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم دات اکورد مومنٹ بعد د جنوري په 18 نیټه نمایشتا پر وړاندې کیږي. په فلم کې د دریو ملګرو کیسه خوندل شوې ده. دا یو مزاحیه رومانوي فلم دی.
Is that ice cream?
Yeah, it's peanut butter chocolate.
You mean ice cream?
No, I need it. My girl broke up with me.
What are you, Bridget Jones?
You mean ice cream?
Back up, little man.
You mean ice cream?
Oh, yes, ice cream. We're going out.
If you're single, we're staying single with you, man.
All
right. You got 4 hours to drink like Keith Richards. Still get funky.
Okay, now, lady. What do I
We're not supposed to see him more than twice in 1 week. And you're seeing this chick twice in 1 day.
I love that.
I love that.
Yeah, man.
So run and tell her that.
All right, I'm doing it.
I'm doing it.
Doing it.
Man, you're doing it. Dude.
د هالیوډ مشهور اکټر لام نیسن نوې فلم نان سټاپ به د جنوري په میاشت کې نمایشتا پر وړاندې کیږي. دا یو اکشن فلم دی.
I hate flying. The lines, the crowds, the delays.
I always kind of liked it. 6 hours, one seat, nobody can get to you.
Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London.
You fly much?
All the time, actually. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. This is a setup. Something else is going on.
د هند سینما په تاریخ کې فلم دوم 3 ټول ریکارډونه مات کړی دي. نور تفصیل زما همکار سالم محمد سالم وړاندې کوي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمي صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم 3 تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالر کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتابی لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وی د دوم 3 د کامیابی یو راز ده چې پیژندل سوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
دوم نړۍ مینوال لري. دوه کاله بعد دا فلم راځي. دویمه خبر دی عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کتلینا کیف راځي نو دی هم دا د مینوال چې دی دا هم په سهرو پسې دی هم په نوم پسې دی.
دوم 3 فلم چې 102 دقیقې دی وجے کرشنا آچاریہ ڈائریکٹ کرے اور پلکھلی کیے لیدیتیا چوپڑا سرا برخا خستے دا.
د هند سینما مشهور اکټرانو مادوری دکشت او جوہی چاولا نوې فلم گلاب گینگ ٹریلر خوش شوی دی. فلم گلاب گینگ با د مارچ په 1 نیټه نمایشتا پاره وړاندې کیږي.
جیسے دل میں تیل ہے چون چکمک میں آگ تیرا سائن تجھ میں ہے تو جاگ سکے تو جاگ جرم جرم ہوتا ہے اور انصاف انصاف ہوتا ہے ہمارے یہاں کہاوت ہے ڈنڈا سب کا پیر ہوتا ہے گاڈ از گاڈ مانتا ہے
पॉलिटिक्स में हर काम प्रेम और शांति से किया जाता है प्रेम समझते हैं आप
जी समझता हूँ
घंटा समझते हैं रज्जो फेमस हो रही है जिंदगी किस्मत और टाइमिंग का खेल है बस
د هندی سینما مشهور ډایریکټر امتیاز علی نوې فلم های وی ډایریز ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بټ او رندیپ هودا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د خار یو جنې اغوا کړل شي او تختون کې د هند په مختلف خارونو کې ساتي.
چاہ سے تم مجھے لائے ہو واپس نہیں جانا چاہتے جہاں بھی لے جا رہی ہو وہاں پہنچنا نہیں چاہتی پر یہ راستہ یہ بہت اچھا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں ہوں
जैसे कोई फिल्म चल रही है और मैं देख रही हूँ. What's going on? अभी मुझे टेंस होना चाहिए. मैं टेंस तो हूँ.
ओए, अपहरण हुआ है तेरा? थोड़ी दुखी तो लग. ऐसा कोई घंटा पैसा देगा?
सीरियस सीरियस.
तेरी शक्ल देख के कोई घंटा सीरियस हो सकता है?
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نړی رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نو وړاندې چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00020221121. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ. خو ورځ ولرئ او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا
ستړی مشه شالو شملاخ پرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې دا اونۍ په دې خبرې کوو چې په میډیا کې پښتانه او دغه کلتور څه ډول خودل کیږي. پښتانه د میډیا نړۍ کې دومره لویا سابقه نه لري چې خپل پخوانی دودونه، ریواجونه، رسمونه او یا په مجموعو کې خپل کلتور خوندي ساتلی وي. په پښتنو تر ډیره بهرنۍ نړۍ لیکنې، څیړنې، فلمونه، ډرامې، ناولونه، داستانونه او ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي. د پښتنو په کلتور د جوړ شوو هندي او پاکستانی پروګرامونو یو څو مثالونه درته وړاندې کوو.
ارے بھائی خیر ہے؟ خوشبو ہوئی کہ
آپ کی عمر کتنی؟
میرا زیرے سولو رشپخ پنجا. پاکستان بننے کا پورا 4 سال کا بعد فائدہ ہو گیا.
آپ کا بیٹا؟
نہیں, وہ پاکستان ٹوٹنے کا 2 سال کا بعد فائدہ ہو گیا.
کون ہے تو, کدھر سے آیا؟
میں ادھر میں نیا نیا چوکیدار بھرتی ہوا ہے. نام ہے میرا مٹکا خان.
اچھا ایک بات بتا, یہ جو سائیکل ہے تو اس پہ پیدل کیوں آ رہا ہے؟
آج اصل میں میرا ڈرائیور نہیں آیا.
تو نے سائیکل پہ ڈرائیور رکھا؟
ہاں پٹھان آدمی ہے.
ابھی جب امریکی یہاں سے چلے گئے نا تو یہ افغانی دوستوں نے نا ڈرون سرکس میں چلا کے دکھا رکھا. آہستہ آہستہ اس کا وہ حال کرتا ہے جیسے وہ پکانے پاڑنے والے نہیں پھر رہے ہوتے. کسی افغانی نے ڈرون موڈے پہ رکھ لے اور گلیوں میں آوازیں لگا رہی ہے, ڈرون دیکھ لو ڈرون.
خوس پختن دادا چې له بهرنو سترګو پختون کام لکه څنګه چې پختانه ویني ام هغه سیخکاری او کسنګه. دا پختنه مې چې کله په جرمنی کې د خبریال الطاف الله خان نه وکړه نو نوموړي ویل چې د پښتنو پسې جوړو شوو کیسو کې زیات لاس د پاکستانی میډیا دی.
دا وائلڈ ویسٹ آف پاکستان کا نا نو دیر کا دا امیج جو کرے گا نا جیسے کہ منگا پخوانی ویسٹرن فلموں نے نہیں جا پا سن خلق سواری ہو دل تک کسوری ہر تک کسوری نو دا امیج صرف دوی نہ بھی جوڑ کرے بلکہ پاکستانی میڈیا ہم جوڑ کرے دے گا نا لیکن 9/11 پر جمع خیا چیز کورسپونڈنٹ نو اگر وہ جب کل رپورٹ کول پا پختنو باندې نو اگر وہ ٹریگر ہیپی پشتونز کا نا نو پدی باندې ما ڈیر در خبر کڑے مچ ٹریگر ہیپی وسلہ زمون پختنو دا سے نہ استعمال لکڑے چې لکه یو بری وجری دی کنه زه د پښتنو تیزی به سن نه مو خدا سره ژوند نکو ټیک د مونږ ساده ژوند کو کنه مونږ به جامه بل شانته چو خو تیزی په حساب خو مونږ چان ځان کم نه حساب وو کنه او نه یو کنه چې هغه سر ما خدا دنیا وری د ما خدا داس وطن نه دی چې هغه زمون د خلکو نه خواږه خلک کی خو خلک کی لکه عزت کولو ول خلک نو زمون دلته دا ایمیج زمون پاکستانی میډیا جو کړی دی کنه.
بلخوا د افغانستان د پښتو ژبې ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون وایي په پاکستان کې خود پښتنو ځانګړې یا خپل ټلویزیون هم نشته. خو په افغانستان کې د پښتنو ټلویزیون او ریډیو سټیشن نشته, خو د هغې باوجود په دغو چینلو کې د پښتنو سم اړخ نه دی ښودل شوی.
پاکستان کے پختنی میڈیا نشتا کا سم دغه پډیر کم حیثیت چې اکثرا تکمه میڈیا چې په پښتو ژبه باندې خبرونه کوي مسولین پښتانه نه دي. د میډیا د څه تصویري میډیا ده، څه غنۍ میډیا ده، یا څه چاپی میډیا ده، هغه تر ډیره حده پورې د مارکیټ پر محور باندې راڅرخي. نو هغه کې کله چې یوازې مارکیټ سړی په پام کې نیسي، نو هغه کې د ابتذال یا د نزول بې ارزښته وي، سر اتومات مطرح کیږي. نو که مونږ پاکستان کې د پښتني میډیا کې د پښتني کلتور رښتینی حضور ته ګورو، نو هغه خواشینوونکی دی، یعنی ښه نه برېښي. تر دې د مخه هم په سینما کې یا په نورو برخو کې چې کوم فلمونه ښکاره کېدل، هغه هم د پښتنو د کلتور استازي نه شوه کولی، ځکه چې دې جوړوونکي پروډکشن والا او همدارنګه د مارکیټ کسانې هغه نه پښتانه وو. نو په دې خاطر باندې هغوی د پښتني کلتور سره سم بلد هم نه وو، او ډېر کلتوري ارزښتونه چې وو د مارکیټ په کچه باندې هغه نه چلېدل.
د پښتو او اردو ژبې ډرامو اداکار فردوس جمال وایي چې اکثره د پاکستان په ډرامو کې پښتون سړی څوکیدار، درغلا او یا بدماش وي. فردوس جمال وایي د پاکستان په فلمونو کې پښتانه سړی له کلاشنکوف سره ښودل کیږي او پردې ښځې د پښتنو په نامه رقصوي.
لکه د سکانو کلچر سره او پښتنو کلچر سره دوی ټوکې ډېرې کوي. دا یې چې کوم اصل جفت دی، دا اصل پښتو کلچر چې کوم دی، دا یو هم ریپرزینټ کوي. خو اصل کې بنیادی چیز دا دی کنه چې پاس چې کوم زمونږ زمونږ بدقسمتۍ دی، هغه دا د پښتنو کې څوک انټلیکچوئل یا داسې فلاسفر چې کوم دي کنه، کوم ورته موږ سوشل ساینټسټ وایو، هغوی په میډیا باندې څوک نه پوهېږي، په میډیا زمونږ راځي. نو ځکه چې کوم زمونږ هغه ټرو کلچر چې کوم دی، هغه مخامخ نه وړاندې کېږي. او بلدارې چې دا وخت هغه کلچر هم زمونږ بل ګډوډ شو بیکاز آف دس وار ان افغانستان، پته نه لګي زمونږ اصل کلچر څه دی. ولکه پکې ډېر څه مکس اپ شو، هغه پکې راغو ذکر راغ، تاجک هم پکې راغ، دا پته نه لګي زمونږ د دې غاړې چې کوم کلچر دی هغه څه دی، او چې کوم مونږ واړه واړه زوړ کلچر واخو سر تختاري نه.
بلخوا اسماعیلیون هم د فردوس جمال خبرې سره اتفاق کوي او وایي کلاشنکوف او په ټلویزیونی پروګرامونو کې د ښځو رقص د میډیا د مشرانو کار دی، باید د پښتنو سم او عزتدار تصویر نړۍ ته ښکاره کړل شي.
پښتانه چې دي یوازې دا تصلوي رقص چې دا په پښتنو کې نصاب دا نه شته، نو دا د پښتني کلتور سره هېڅ اړخ نه لګي. توپک چې دی، توپک پر ځای باندې مونږ د سولې کلتور لرو، د جرګې مرکې نه نواتې چې هغه توپک بیا رخ ماتې ورکړی دی. یعنې دې برخه کې باید د کار وشي، او تر اوسه دا کوم تصویر ځلېدلی او چیغې وهي په فلمونو کې، نو یو وحشت او دهشت خپروي، دا د پښتنو واقعي تصویر نه دی. همدارنګه دلته په میډیا کې مونږ کوښښ په دې کوو چې د پښتنو واقعي ماډرن تصویر خلکو ته وړاندې کړو. دا تصویر په دې معنا چې پښتون نه طالب او نه دغه فلمونو کې چې کوم جنګي کرکټرونه وي، دا د پښتنو تصویر نه شي افاده کولی. پښتانه د یو متمدن قوم په توګه حق لري چې په میډیا کې خپل خلک ولري چې هغه ښه پاک سترا په سلیقه او په ټولنې په ذوق او فکر باندې برابر اشخاص شي.
دغه سی بیانې سره علی خان وای کلام چې کوم د بل پوری ټوکی کوي او هغه سی وړاندې کوي چې د حقیقت برعکس وي، نو مقصد یې دغه کام رست پاتې کول دي.
هر یو کریکٹر دی، هغه بلوچي کریکٹر دی، هغه مونږه د هغه په ټون کې پیښ کوو، دغه مونږ ته مزاح لګي، سپک لګي مونږ ته. نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د خپل ژبه کې خپل کردار پیښ کوو، نو هغه به ډېر زیات کړي د میډیا په حواله باندې. که په میډیا باندې زه ډرایور خیم د بلوچستان د ټلویزیون نه، ولې یو بلوچ ډرایور دی نه، هغه ولې یو پښتون ډرایوري چې هغه پښتو کې خبرې هغه ټون کې کوي، نو دا ټیک خبره نه ده. دا د یو بل قام یا د بل نسل چې کوم دی، دا هغه باندې دا ښه ذکر نه لګي چې هغه خو یو ډېر ښه کرکټر دی، پښتون دی، پته کې ګړه ده، توره ده، وفاده او ننګ دی. دا پښتون په دغه باور دی نه ان سرکل کې پاره کې نه الوا هغه ډېر معتبر ښکاري، ښه ښکاري.
د اردو شبې لیکوال او شاعر امجد اسلام امجد وایي پښتانه ډېر ساده او مخلص خلک دي، او پاکستانی میډیا کې دوی پسې جوړ شوی کیسې د با اخلاقه او تعلیم یافته کسانو کار نه دي.
پښتانه پختانه قبایل دی او ډیر ساده قام دی او بیا خاری خلکو کې چالاکی زیاته وي، نو دا ساده او مخلص خلک اکثره د خاریانو لپاره د خندا او ټوکو وړ جوړ شي. خو زما په خیال کوم چې قابل او تعلیمي یافته لیکوالان او ډایرکټران دي، هغوی یو کام پس هم خندا او ټوکې نه کوي.
خو بلخو الطاف الله خان بیا د امجد اسلام امجد خبره ردوي او وایي د پښتنو لپاره ساده او مخلص ټکي استعمالول هم د دوی پر ضد یو سازش دی.
اور ٹاک شو کے لگا سنگھ کے ہندوستان کی سکھانوں پر سے ویری کی سے پختون بارہ کے بخبر شروع شی کرا خاص پاکستان کو کہنا کہ انڈیا کی بہت زمان کی عزت شرح سے اگر ہم تو مخ نظر گوری کرا خو زمان خپل ملک کے پتن لگی ہو رہی چی دادانا نفرت ہو رہی دے کوسوی اوورال ہم پخوانا دا لکا آگا بے وقوفا و بلیجرنٹ و دا سے طریقہ باندے خود دیکھی کنا پختانا
پښتانه خپل یو سپېڅلی او ځانګړی کلتور لري. نثار علی خان وایي میډیا لا پکار ده چې باید د اریو کلتور سم اړخ وړاندې کړي.
بل قام یا بل نسل یا بل کردارونه موږ په یو بل ژبه کې پیش کوو، هغې ته راړو، نو پکار نه ده چې د هغې موږ تلزیح وکړو. هغې کې خدا سے کردارونه هم شته کنه، چې هغه صرف کامیډی نه دي، هغه په هغې کې د بادرای والا دي، د جوان مردای والا دي، تاریخی شخصیتوں نمشتا، سیاسی شخصیات پا کمشتا، ادبی شخصیات پا کمشتا، نو من دی اغا خلق روالو او اغای دی پا اغا جبا که چرا اغای کما که پروگرام کئی، نو پا اغای که اغا مرزا غالب اغای خی فرض کا، نو اغا دی پاسای که هم خوالی شه، پختو که هم خوالی شه، لیکن اغای لره اغا کردارو لجبا کولی ورکی، نو کردار با کلچد لگی.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په میډیا کې پښتانه او دغه کلتور څه ډول خدل کیږي. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره ده 00420221212. تر راتلونکو پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تجاشا چشم لید تپ سرکل ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا دشم دو وطن تجاشا شملی در تک سر کرنا دست رونا ہر
है मेरी दर्द।